داخل کم د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخ مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د لسو څخه تقریبا لسو بجو په دې ګړۍ کې په دې خبرونه کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو مرکې او مطبوعاتي کتنې د دې ګړۍ برخه دي. او تاسو به په آخره کې ستونزې او سرکار خبرونه هم اورئ چې ستاسو مسایل پکې چارواکو ته وړاندې شوي دي او د هغوی ځوابونه پکې اخیستل شوي دي. خو مخکې تر دې د دې هر څه د وړاندې کولو مخکې به تاسو بوروال کاکړ خبرونه وایي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکه. د نیمو قبالي سیمو قبل خیل بکاخیل او جانخیلو مشران وایي حکومت دوی هم خپلو سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان حزب اسلامي وایي له حکومت سره د سولې خبرې دوام لري. او ملګري ملتونه وایي ویره ستا چې یوازې په تیرو څو ورځو کې 900 کډوال په سمندر کې ډوب شوي وي. اوس بشپړ خبرونه. د نیمو قبایلي سیمو قبل خیل بکاخیل او جانخیل مشران وایي حکومت دې دوی هم خپلو سیمو ته ولیږي. د دې قبیلو مشرانو د یک شنبې په ورځ بنو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه کړې چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان شوې ده، نو حکومت دې زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د دوی په وینا د آمدن یوازینۍ وسیله یې په خپلو سیمو کې پاخه شوي چلغوزي دي او که دوی ورستانه نسو نو ځایه بسي. د بکاخیل یو مشر ملک ګلباز خان مشال راډیو ته وویل
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یو چې کلیرنس شوی وي، بیا د هغې چې کوم بشندګون دي او کوم بکاخیل جانیخیل قبل خیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه پخه شوي دي چې هغه ضایع نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې له تیر څه باندې څه کم دوه کال راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د القاعده بری صغیر درې وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیګام رسنیو ته وویل چې د ښار په قاعده آباد ګلشن بنیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده بری صغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د راو انور په وینا دې وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د فعالانو د یکشنبې په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلای سي. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي. د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کارکوونکی جاوید قاضي مشال راډیو ته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں.
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی دا سی گام د لاری کورنی تشدد ته ودا ورکي. د دې مطلب سړوت دا اجازت ورکول دي چې د میرمنو بے عزتی وکي او خپل غلامانی جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذب ټولنه نه منی. نه د دې خبرې زمون مذهب اجازت ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپله میرمن دومره وهلی سي چې د هغې هډونه مات نه سي. د کراچۍ مدني فعالانو پر حکومت غږ کړی دی چې په پېښور کې د وژل سوي نرښځي علي شاه وژونکي ته سخته سزا ورکړي. د غوښتنه د یکشنبې په ورځ ناوخته په کراچۍ کې د علي شاه په یاد کې د جوړ سوي غونډې پر مهال شوې ده. د غونډې ګډونوالو وویل د پاکستان په آئین کې د ملک ټول وګړي برابر دي، خو بیا هم له نرښځیانو سره په ټولنه او ادارو کې امتیازی چلن کیږي. د یادونه وړ ده چې علي شاه څو ورځې وړاندې په پېښور کې وویشتل شوه او بیا یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د پېښور پولیسو تیر ورځ اعلان وکړ چې د هغې قاتل یې نیولی او هغه خپل جرم هم منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې له دې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې پر 1 نیټه په سوي هغه برید کې وژل شوی و. افغان طالبانو ملا هیبت الله خونزاده د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی، خو ځینو طالب ډلو د هغه د مشري لمنلو انکار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي. دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا شوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حاکم حاکم مشال رادیو ته وویل
د اختلاف همدا برخې هغه دا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او د دې لپاره نه ده خل معقول مهالویش تعین شي، نو په دې باندې خبره روانه ده. حزب اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ مهالویش باید وضع شي، د دې لپاره چې د همغې د مخې نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی دې نه ووځي.
دا له هغه وروسته ده چې حزب اسلامي تیر اونۍ له افغان حکومت سره د روغ جوړي پر یو لومړنۍ طرحه هوکړه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي دا ویرستا چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 900 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یونیسیر ویاندی کارلو ټاسامی پرون اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک شوي دي. د نوموړي په وینا د پنجشنبې د ورځې په سهار یوه کښتۍ چې 1550 پرلې پکې وو او د چهارشنبې په ورځ د لیبیا له لویدیځ بندر ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی وو ډوبه سوې وه. د خبرونو پای.
اوریدونکو بوروال کاکړ تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په بنو کې د بکخیلو، جانیخیلو او کابلخیلو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې وغوښتل چې خپلو سیمو ته دې پرېښودل شي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا چې کلیرنس شوي وي بیا د هغې چې کوم بشندګون دي او کوم بکخیل، جانیخیل، کابلخیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي.
د پاکستان حکومت وای د ډی این ای ټیسټ وروسته دا تاییدوي چې یوه هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د منصور سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ هم ملاو شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه وایي چې د په دې خبره حیران نه دي.
زیاولک اتیا زرو که نوی زرو پا خوشبو که در خبر نیوز را لی اتیا زر نوی زر پس موچو نیجو کنی و در دوی پا فخر ویدی دوی در پا فخر ویدیز در دوی مرداشان کردن.
لی پاکستان در مدنی تولنو زینی غری کابل تا ورغلی دی.
زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وی کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وی.
او په اخیره کې تاسو ستونزې او سرکار خبرونه هم اوریدئ شئ را سره اوسئ. اولنی رپورت ته ورځو. اوریدونکو د شمالي وزیرستان شوال، خوشا، پراته، بکخیلو، جانخیلو او کابلخیلو قومي مشرانو پرون په بنو کې په یو جرګه کې وویل چې نه یې حکومت قبایلي بولی او نه یې هم په کډوالو کې شمیري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بنو ته کډه شوي وو، خو اوس یې چې په خپلو پلرنیو کلو کې د چنغوزو میوه پخه شوي او دوی ستنېدل غواړي پوځ یې تک ته نه پرېږدي. نور تفصیل به یې عمر دراز وزیر درته وایي.
تیره ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د 11000 حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه چې پکې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي چې د ځنګلونو نه یې ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې څلوېښتي مشر حاجي التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مد مسجد سره دی، بل مد سدگی سره دی، بل مد بریم خیل سره دی، بل مد اوڼه د وزیر سره دی. امیر حکومت ته دا عرض کی چې میشته بریدین خپل ځی ته ورسوه. شول د مودای نیکاره نور خل په وخلی زدا دو مثال خمخا خغوره.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانی غړی او جانی خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډول شو جانی خیل او بکا خیل قبیلو متاثره شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته یې د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډېر بد اثر وغورځي.
سره مانی چې دا تحصیل کې دغه 11000 ولای بود د زونی خیل، بکا خیل، کوبل خیل. کوبل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی، زونی خیل او بکا خیل غریبونو نه در په در باندې شریږي، نه څوک ایډی پیس غوړي و نه څوک خپل علاقې ته ورپېږدي. د واخ حکومت کې امیر دا مطالبه ده کی چې مشته د خپل وطن ته آزاد کی.
په دې موقعه د بکا خیل قبیلې مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل، جانی خیل او بکا خیل زر تر زر خپل سیمه شوال ته واپس ولېږي.
ټولی آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دا چې کلیرنس شوی وي، بیا د هغې چې کوم بشندګون دي او کوم بکاخیل، جانی خیل، کابل خیل پکې میشته دي، هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه، د دوی آمدن، د دوی ونه، دا هر څه پخه شوي دي چې هغه ضایع نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسي.
یاده دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او فاربنو بکاخیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شوه او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقه غیر سیمه ګڼل شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو ری. د پاکستان حکومت وایي د ډی این ای ټیسټ وروسته تاییدوي چې یوه هفته وړاندې په بلوچستان کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ورځې لا مخکې نه یوازې د ملا منصور وژنه تایید کړه، بلکې د هغه پر ځای بل مشر هم وټاکه. ما لږ مخکې په اسلام آباد کې زموږ د خبریال احمد الله څخه په دې اړه نور معلومات غوښتل، هغه راته داسې تفصیل راکړه.
دې نه مخکې امریکا افغانستان دواړو د تصدیق وکړو چې مولا اختر منصور وژل شوی دی، خو پاکستان چې کوم دی هغه به ویل چې موږ به ډی این ای ټیسټ کوو او د ډی این ای ټیسټ نه پس به لکه ساينسي طریقې باندې به موږ ویو چې آیا دا مولا اختر منصور و که نه. ولې د پاکستان د ډی این ای ټیسټ نه وړاندې طالبانو خپل مشر هم وټاکو، خو بیا هم پاکستان د دې تصدیق نه کوو چې آیا دا مولا اختر منصور دی او که نه. خو تېره ورځ داخله وزارت چې کوم دی هغې لخوا چې کوم بیان جاري شوی نو په هغې کې دی ویلی شوي دي چې د موږ د ډي ان ا ټیسټ کول ورستو مطلب دا معلومه شو چې دغه وجلې شوی تن چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور او دا هم ویلي په خپل بیان کې چې د مولا اختر منصور مړی چې کوم اغه یو ری خپلوانو اغه د حکومت سره رابطه کړي او داغه ورستو چې کله موږ ډي ان ا ټیسټ وکړو موږ ته معلومه شو چې دا مولا اختر منصور دی چې کوم وجلې شوی دی. خدای بیا دا نه دی ویلي چې آیا دا مړی مطلب د دغه حواله سره نور کړی چې دا مړی د اغه کس ته سپارل شوی دی یا نه دی سپارل شوی. ولی مخکې خدای خبرونه راتلل چې لکه شانتی رفیق په نوم یو تن چې هغه چې کوم دی دا مړی اغست یو خو صرف داخله وزارت چې کوم دی هغه دغونه بیان چې کوم دی دا ورکړی دی.
اوریدونکو په همدې اړوند تاسو یو مرکه هم درو رو بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا خبره هم مخې ته راغله چې نوموړی په یو بل نوم د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت درلود سفرونه یې هم کول. زموږ همکار بارکوال میخیل په صوبه کې د مسلم لیگ نون سره په حکومت کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ته پښتنه کړې چې هغه بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټه شورا او د هغې د مشر موجودیت په اړه څه وایي.
دې باندې د دمر ټول خلک خبر دي، ټول ګوندونه خبر دي، افغانستان خبر دي، ټول جان خبر دي. په دې دغه باندې دلته څوک دي، چیرې دي، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چازه پټنه نه دا نه اولاد خبره. البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا افغانستان اندرونی نه ده، دننه زنه ده، دره د باندې زده ده، خارجي ده. دا ته ډیر سکار پښتونخوا ملیون پارټي لمړی ورځ دا وې دي ننم دا وي واغرنګ ثابتیږي. اوس بنیادی مسله دا چې دا دوی چې وایي مذاکرات افغانستان او د طالبانو نه دي خبره دا ده چې بنیادی مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ.
ولسمشر اشرف غنی چې په خپل وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر جون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت
افغانستان مداخلت دوامدار جاری ساتی اسلام آباد دا نه غواړي دغه پالیسی جاری ساتلګی پرشان دتلنی ابزار د خود به د دنیا تر مقصد د افغانستان دشمن زما دشمن دی. دا پیس خبر دی عمل چی شنه عمل جلا دی نو لیازا بنیادی مذاکرات د سبب او د کابل تر مابین غوای د مذاکرات
پر اختر محمد منصور باندې تر بر درست چلاغه زای د ول محمد په نامه د یو تن پاسپورت او شناخت کارت راو او تل او ورست ثابت سوچا همدغه ملا اختر محمد منصور. آیا فکر کوی چې دوی دلته نورم چې کوم بهرنی وسلوال وسیږي کاغه افغان طالبان دی کاغه زبک او چچن په قبایلو کې اوسېږي هغه تم دوی پاکستاني تابعیت یعنی پاکستاني شریعت ورکړی کسان
زیاولاک ماشالله ایڈمنسٹریټر اتیا زرو کنیوی زرو په خوشبو کې دا خبر نیوز را لګ اتیا زر نیوی زر پاسپورت نه جوړ کړی او دا دوی په فخر وایي یعنی. مور څه په خبرو دوی پر کار باندې دوی دا په فخر وایي دا دوی مور دا شان جوړ کړی دا دوی نه قرباني کړی دا د غرنګ جنن مشرخ پر دوی خبرې غوا دا زموږ روز او دا زموږ قرمانانو دا زموږ دی ایسټ
دغه پاسپورت چې ترلاسه شوی دی تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی که نه دوی خوله دې اوس هم بې خبرې شي؟
غوره خبره دا ده دا د نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د ډیسټریټ اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وایي دوی ډیر په لکونو خلکو ته جعلي شناخت کارډونه ور جوړ کړي.
نادرا جعلي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي. دا جلا خبر پیسو یې جوړیږي. نادرا کې جعلي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر دوه ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال اوسېږي دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري. وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه
ګوره؟ د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوختي د پښتون افغان په باره کې د کډوال په باره کې ډېر لوی ګستاخی کړی دی. په کار دا دی چې ژر تر ژره په میډیا سم راځي دی ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړم. او دویمه خبره دا ده د ملګرو ملتونو قوانین دي چې هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګس دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خوا په بدو چې په خپله خوښه ځي دای د سهار بوځي په خپله خوښه په خپله مرځي، د زور خبرې به څوک نه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نجوان د سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون په خار کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد مظاهره وکړه او د دوی وروسته پریکړې وغندلې. مظاهره چنو ویل چې د یاد ادارې دا وړاندیز چې سړی خپل خزي یو څه وهل شي غیر انساني دی. د مدني ټولنو غړو له حکومت د دې ادارې د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. محمد عمران نور حال درته وایي.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې وهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقونو خلاف خبره ده بلکې د سربه د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکام ریاست په توګه وشي. د دې مظاهرې په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاذ عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسلر کے سامنے آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہیں
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی د زنانو پاڑا خبری کی بلدا چی دارنگ بیانوں د ملک پی جنگلو پٹول نڑے کی خرابی د زنانو حقوں د انسان حقوں دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقوں نڑی والا اعلامیہ کی دا قسم بیانوں د انسانی حقوں د مفکوری نا
سغڑو جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سند ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د خبري ښکارا اعلان کړي چې په ملک زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی دا وایي؟ اصل خبره دا ده چې دوی داسې ګام د لارې کورني تشدد ته وده ورکوي. د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکړي او خپلې غلامانې جوړې کړي کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازت ورکوي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي. د ذکر ده چې سورز وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپله میرمن دومره وهلی شي چې هډوکې ورله مات نه کړي. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه یې د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو وامورېدل چې کراچۍ کې د بشیر خون لپاره کارکونکو د اسلامي نظریاتي کونسل وروستۍ فیصلې غندلې دي. قانوني چارو ماهرینو هم اسلامي نظریاتي کونسل د غوړندیزونو لپاره غندلې چې د سړو لخوا په خپلو میرمنو د تشدد کولو په حق کې ورکړو. د پارلمان غړي وایي د دې ادارې مشورې کوم قانوني حیثیت نه لري نو ځکه ډېر اهمیت نشته. خو څېړونکي بیا وایي اسلامي نظریاتي کونسل دې ځکه ختم کړل شي چې په ټولنه کې د ستونزو د حل پر ځای لا نور ډېر مشکلات پیدا کوي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د خزو د حقونو او هغوی سره د ټولنیز چلند په اړه د یوې غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړي دي. په دغو کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپله ښځه یو اندازه تشدد کولی شي. که هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي، نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسمه جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې، د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو څه ارزښت نه وي او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو څوک عمل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم، او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نمو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د ښځو په اړه دا تازه تجویز به دوی د قانون برخه جوړوي او کنه. نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي ښاغلي چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ که وغواړو نو دغه تجاویز یا کومې کمیټې ته حواله کړو چې هغوی پرې بحث وکړي او یا به پرې خپله بحث وکړو. د دې نه علاوه د دغو تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې د کومې ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي، نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
هغه ټایم او د خلکو هغه د ټیکس پیز پیسې ضایع کړل دي او یو انتشار پیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ ولګي. بل چې کوم دا دی چې په دې وخت کې ډیبیټ کول چې لا د هغه پخپله وایي چې د بل باندې اختلافات دي کونسل دن نو دا خو امپورټنټ ایشوز نه اټینشن ډایورټ کولو.
اسلامي نظریاتي کونسل په موجوده حالت کې په کال 1903 او یایم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته د آئین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم له کابل یو رپورټ درورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولی شي چې پاکستان ته د هغو نظامی ځایونو چې پر ډیورنډ کرښه یې په افغان خاوره جوړ کړی دي پوځي ځواب وایي، خو بهتره دا ده چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې پر ډیورنډ کرښه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ناجیه صافی یې نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کېږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
موږ د خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو. ځکه موږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیر نه وي بیا وروسته د هغې نه اپراسیون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان حکومت پوځي پوستې راختي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راختلي، ځینې کې 500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچري دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر اوسه د هغو د خوانه هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان دستیس موږ ته وایي چې تاسو راته تعین کړئ موږ چیرې ولاړ شو. دغه مسایل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توسط تل شي او دا خلک باید شاته وټمبول.
نوموړي همدارنګه وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتونکی ځواب ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. که چیرته تاسو تر اوسه پورې د مشال ریډیو پاڼه نه یې خوښه کړې نو خامخا یې خوښه کړئ، ځکه چې هلته ډېر تصویرونه هم شته دي او ویډیوګانې هم شته چې تاسو کولای شئ چې ملګرو سره شریک کړئ. او موږ سره د رابطې کولو هم ډېر اسانه طریقه ده، تاسو هلته خپل تبصره هم لیکلی شئ او موږ ته نیغ په نیغه میسج یا پیغام هم را لیږلی شئ او راته ویلی شئ چې تاسو کمې خپرونې خوښې دي او کمې هغه خپرونې دي چې موږ یې نور علاقه کوي شو. اوس لس نیمې بجې شوې. راځئ له بوریوال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د نیمو قبایلي سیمو قبل خیل، بکاخیل او جانخیلو مشرانو ویلي چې حکومت د دوی هم خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دې قبیلو مشرانو د یکشنبې په ورځ بنو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلولو پاکه اعلان شوې ده، نو حکومت دې زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د پاکستان په کراچی ښار کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وژل شوی دی. د کراچی ملیر ضلعي پولیسو مشر راو انوار بیګا رسنیو ته ویلي چې د ښار په قایت آباد ګلشن بنیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د راو انوار په وینا د وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. د پاکستان په کراچی ښار کې بل پلو د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د فعالانو د یکشنبې په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ډي ان ای ټیسټ له لارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو یې له وړاندې لا پخلی کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا ویرسته چې په تیره ورځو کې به شاوخوا اووه سوه کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندر کې ډوب شوي وي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلوټا سامی د یکشنبې په ورځ ایسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک شوی دی او د مصر یو پوځي عدالت داسې اتو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده چې ګمان کېږي د اخوان المسلمین ګوند غړي به وي. د عدالت په پرونی حکم کې دولس نور کسان په عمري بند او یو بل تن له شپږو تر دولس کلونو پورې په بند محکوم شوی دی. عدالت دوه نور کسان خوشی کړي هم دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بورول کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به د اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټکی کې وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت د 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي. ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي. نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي. څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي. اداریه وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي. په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی، نو حکومت یې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی، خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي، ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوی طوفان به راشي. دریا اخري کې لیکي اوس به کتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولس ته څه ورکوي. که حکومت ولس ته د ځان او مال تحفظ، تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتې ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولس دی چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وایي د پاکستان د پستی غټه وجه امریت دی او بیا د دې نه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلک نه ټاکي، حالانکه په پاکستان کې د ښه خلکو کمی نشته، خصوصي مخکې راتګ ته نه پرېږدي او همدغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستی شي او د درغلو خاتمه کولی شي. او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی، نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم تاسو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دروو. نړیوالې ټولنې پاکستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د دغه خبرې سربیره بزنس سټنډرډ ډاټ کام ویبپاڼې په خپله مقاله کې وړاندې لیکلي چې لویدیځ او په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې پاکستان ته ویلي چې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره د اسنادو د ورکړې په اړه دې وضاحت وکړي. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکلي چې پاکستان باید افغانان ونه ځوروي. وروال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره یې څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وې. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیځ په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کیدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطر ډکې سختدریزې شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټنډرډ لیکي لویدیځ که دا خبره له پامه وغورځوله نو به بېوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه، ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلط هغه چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چپ
ډېر سخت روانې تېره هر څه
کوي مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ درو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نهم ټولګي یا کلاس د انګریزي کتاب دغه مضمون په اړه په لټنې پیل کړي چې د پښتنو د پخوانی مشر کالو خان په اړه دی. په دې مضمون کې ویل شوی چې کالو خان یوسفزی یو غل و، خو پښتانه لیکوالان او څېړونکي وایي په شپاړسمه پیړۍ کې تیر شوی کالو خان د مغولو د اکبر بادشاه خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او د پښتنو یو لوی اتل دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې پښتنو ځوانانو ته د پښتانه اتلان په سم ډول وروپیژني. فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا د نهم جماعت انګریزی په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان د یو غل او ډاکو په خودلو سره په مردان او د صوبې په نورو برخو کې مظاهرې شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم د دغه ګام غندنه شوې ده. دوی د پېښور ټیکست بوک بورډ او د صوبې د حکومت دغه ګام غندلې چې پکې یې ملک کالو خان ته غل او ډاکو ویلې دي. لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی دغه ګام غندي او وایي د پښتنو اتلان او مشران په نصاب کې سم نه خودل کیږي.
ما په خپله باندې نه هم کلاس څنګه د انګریزي کتاب چې ده ما کتلې او په هغه کې دا سبق ما ولوستو. په خپله دې کې چې کوم واقع بیان شوی دی دا په تاریخ کې نشته، دا چې افسانه غونډه ته جوړه شوې ده او بیان کړی شوی دی او زموږ د تاریخ په حق لا ډېر په غیر ذمہ‌داری باندې دا خبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې دا تیار شوی دی، دا یې په نگرانۍ نو زه څنګه کوم چې دا مناسب نه دی. بله دغه خبره ده چې په هغې کې د اتر یاد ریویورس کم لسټ لګېدلی دی په کتاب کې، نو په هغې کې یو کس په لس دولس کسانو کې یو کس پښتون دی د نوم نه داسې ښکاري او باقي دا علاقې او د نوم نه داسې ښکاري چې غیر پښتانه دي. نو زه دا ګڼم چې دا د غیر ذمہ‌دارۍ ثبوت دی او د خیبر پښتونخوا په بورډ کې په پښتنو مشرانو سربراهانو په ستنزل لیکل چې دا ډېره ناروا ده.
محقق فرهاد علي خاور چې د پښتنو د تاریخ او اتلانو په اړه څېړنه هم کوي د ملک کالو خان په اړه وایي چې هغه د اکبر بادشاه سره جنګېدلی و او د یوسفزو یو شتمن سردار پاتې شوی.
اکبر چې کوم دی نو بیا هم د یوسفزو د علاقې ټول د پټي اوسېدلو تیار پسونې اوسېدل کلي اوسېدلو د دوی ټول څاروي بوتلو د دوی خلک یې قیدیان کړو چې کومې الکانو جنګ ولی. نو په دغه دوران کې بیا کالو خان را پاڅېدو د د دسترخان ډېر زیات مشهور و تر د هند نه تر د کابل پورې روزانه پر د دسترخان باندې د خصوونو په زرګونو خلک کېناستو او د ده ډېره کالو خان چې کوم وه د ده کور. نو هلته به قاتلو تجارتي قاتلو په پړاو کړو مغولو خلاف د
دا اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د تاریخ سانګې مشر او څېړنکار وقار علی شاه بیا وایي ملک کالو خان د پښتنو د حقونو لپاره په هغه وخت کې د مغولو خلاف جنګېدلی و او مغول بادشاهانو ته یې ډېر تاوانونه رسولي وو.
اکبر نه جیول نه جیول دا په تاریخ کې مشهور دي، دا نه رتنان او دا نه اډوایزران دي. په هغه کې یو چې دی هغه عمدن پر کلاکړ د بنیر په غرونو کې یوسفزو د مشر د کالا ملک تلاسا مړ شوی دی، هغه نوم بیربل او اکبر ته دومره خفګان ورسېدو چې څلور پنځه ورځې هغه د اکبر بادشا کلا چې کومه دی اټک کلا چې ورته نن سبا ویل کېږي په دې کې هغه پروت و په کمره کې ځان پسې ور بند کړو بغیر روټۍ بغیر خوراک ژړېدو بیربل پسې دا دومره د هغه نږدو ملګری. خبره هم دا ده چې د پښتنو تاریخ په صحیح طور سره پیش کېږي نه، نو دې لپاره زموږ بچو ته د دې خلکو د پښتنو مشرانو د پښتنو اتلانو هغه تورزنی نه شی لیکېږي بلکې ټول عمر د پاکستان په تاریخ کې مغول هیروګان دي. نو هغه د مغول هیروګانو سره چې چا جګړه کړې ده هغه د موږ ویرانان دي.
بلخوا د زبید تعلیم وزیر عاطف خان وای دوی پر دغه مسله خبر دی او په دې اړه د نهم جماعت انګریزی په کتاب کې د دغه مضمون د لیکوال نه سپیناوی هم غوښتلې. بلخوا پروفیسر وقار علی شاہ د اهم وای په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه باید د پښتنو لیکوالانو پروفیسرانو او څیړنکارو نه وپوښتل شي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې د نورو سیمو کارپوهان د پښتنو د تاریخ نه خبر دي.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا اوسم د ستونزې او سرکار خبرونې وخت دی. راځي چې دا وارو زموږ همکار مجید بابر تاسو ته جوړي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کورمه قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي کاروندګر وای چې که څه هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزي دي او ځمکې دومره شنې دي چې هر فصل پرې ښه پریمانه کیږي، خو د دوی په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروایۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول، آیا هغه کې بغونه او مخکي لکه سبزیونه کې دي
او بوجر مو زما کوم یو فصل ده په دې زمکه باندې کې ډېر زرخیز زمکه ده، خو دې صرف د وبو کوم هغه د تنظیمات یان نشته دي.
وفر محکمې کم دی کې اوبو سورس جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي، نو هغه ځایونو کې اوس موږ سکیمونه شروع کړل په ټولو جنسو.
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستونزو زموږ همکار طارق ورغری دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د میر باغ کروندګر وای په ډیره مشکله خپل ځمکو ته اوبه ورکوي، ځکه چې د سیمې کمه غټه ویله ده، هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډېرې اوبه ورنه په لارو کې ضایع کیږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کر قابل ځمکې دي، هغه ټولې د دغه ویلې نه خړوبېږي. یاقوت په نامه یو کروندګر مشال رډیو ته وای په سیمه کې دوی ډېر بد صورتحال سره مخامخ شوي دي، ځکه چې دوی ته ډېرې اوبه تر کروندې په پورا ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول، آیا هغه کې بغونه او مخکي لکه سبزیونه کې دي، ورپسې لکه تخمونه مو چولو خو ارس بیره کولو اوس خو کیږي، خو لکه برانه سره ویلشتونه دي هغه وسړانګه دي اوس څاغ نشته دی.
صدیق خان نه 5 کیلومتره لرې میرباغ سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. عبدالمد خان چې لالک په نوم مشهور دی، مشال رډیو ته وایي په سیمه کې زراعتو ته وده نه ملاویږي، چې د دې یوه غټه وجه دا دی چې دلته کې کروندګر د ځمکو په خړوبولو کې ستونزې لري.
دلته د اوړي په وخت کې خو غنم کېږي، اربشې کېږي، وسره مثال ممپلي کېږي، دا سیبین وته داغه کېږي، او مطلب دا دے سو بیا دا منی پوا کی دا ماش کی گی او جوار کی گی او بوجر مو زما کوم یو فصل ده په دې زمکه باندې کې ډېر زرخیز زمکه ده، خود دي صرف د وبو کوم هغه د تنظیمات یان نشته دي.
کروندګر وای تړلینا راغلی د غویلا بدامینه تربیر باغا پورې ټوله ځای پر ځای ځمن شوی ده. حاجی لالمت خان په نامه یو کروندګر او مشر مشال رډیو ته وای په سیمه کې ویلې د جوړېدو لپاره د حکومت لخوا 2000 پیسې منظور شوی وي، خو بیا هم د غویلا جوړه نشوله.
دوباره منظوري وشه د مود میر په حساب کوم هغه ډانګه کړه کور د پاره چې را دم جوړو
خان ته خبر اور داد سدری کوله دونیم کوله کیږي بیا بدامی پوری وشوله خبر اور بدامینه د خپل د میر باغ ویاله پوت دی ته کومه کاشا پلر نه ویاله هغه اننګ کړی چې ان وړنګ مو څه گزارا سره کړه نو دا سوال کو خبر اور څه کچو ته ټیکا ور کړی ټیکا دور سره خبر اور کی کبه ټیکا دور سره نه وی خبر اور ته دا ویاله مت جوړ کی
پسیمه کې د ایریګیشن محکمې مشر اس ډیو هدایت الله مشال رډیو توای دوی سره دومره فړ نشته چې د سیمه دغه مسله په سمدستي توګه حل کړي پراتون کے ترقیاتی بجٹ کے بچ سمرا ویلا د بخیدو نہ پاتے دا ہغا بہ ہم جڑا ولے شی واضح دی چې بکورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ
د کورمې قبیلې سیمې د کروندګرو د ستونزو مو د فاټا سیکټر د زراعت د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کې خو دی او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب په خاصه توګه په کورمه قبیلې سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبیلی سیمو کې د اوبخور چې کوم نظام دی د هغې دپاره تاسو کومې لارې چارې کاروئ
او کوم کوم ځایونو کې ولې استبلش کړي دي نو هغې باندې ما اوم کار شروع کړی دی چې زه د زراعت کې چې کومې ځمکې سره دا هر کوم چې په پاټا کې زیاته ځمکه چې کوم دانه ده شاړې پکې ډېرې زیاتې دي چې کوم ځای کې دوی د اوبخور محکمو محکمې کوم ځای کې اوبو سورسز جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي نو هغه ځایونو کې اوس موږ سکیمونه شروع کړل په ټولو ایجنسیو کې په یو خاص ایجنسۍ کې نه په هر یو ایجنسۍ کې موږ کوشش کوو چې هغه ځای کې دوی له موږ ځمکې اواري کړو او ځمکه ور له جوړ کړو هغه شالې ځمکې چې هغه باندې مزایانه شي کېږي اور لمنگ سمی کو پاوی وان دے ورلا منگ لینڈ ریکلیمیشن وگا منگ وای چیز مکہ جوڑے شی نو بیا باغی تی اگی سر منگ دے سبزو دا غنمو دا جوارو دا پولو پستنو باغی سر پاوی وان منگ کار کو خو یاد دارا زمان مختمہ چی کما دا نو منگ دا دا ڈیولپمنٹل سکیمون نو بدا کار کو نو اگی چی سمرا حد بی آغ عمر پور با منگ پا ہر ڈیم باندے ار دے کی چیز او بخور نہ کی جوڑی کڑی دی نو آغا دے کی با او سرا منگا او بخور او ب جوڑی کڑی دی نتا بو سرا منگا ما کی جوڑو پدی اس کے ما دا تیرو روز کی دا باڑے علاقہ او کتا
جی
او کم چ آغا دے کی باڑے سرا خوش دا کم تحصیل دے دغه کې زما محکمه لګیا ده خلکو له ځمکې جوړوي او په هغه چې ځمکې جوړې شي نو بیا به ورسره موږ سبزیم کړو او سره به چې کوم دی نو د موسمه سبزی به هم کړو او دا به سره کوو دا به ته ډیمانډ سټریټ کوو بعد
فصیح الرحمن صاحب د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې چې کوم کروندګر دي اول خو که دا ووایي چې دغه کروندګر چې موجوده کوم فصلونه کوي نو آیا دا فصلونه د هغوی په ګټه دي او که نه تاسو دوی ته نورې طریقې ښایي او دغلته د اوبخور څه انتظام دی
کورم ایجنسی په درې حصو کې تقسیم ده
جی
یو چې کوم دی اپر کورم دی بل لوور کورم دی او بل سنترل کورم دی هغه ځای کې موږ په سنترل کورم د پاره د مغزانو اعلی قسم مغزانو موږ نرسریانې ولګولې او د هغې نه بوټي خلکو ته تقسیم کړل 10 لاکو بوټي هغه ځای کې سنترل کورم کې داغ نرسرونه تقسیم شوی دی او هغه غوی ته کرل شوی دی د حق اسما غوزان دی هغه په غیده دی چې خلک داسې غوزان وکړي چې د هغې پیداوار هم کمي او کوالټي هم خرابه وي نو دا حق اسما غوزان دی دا پیداوار هم ډېر کوي او د دې کوالټي یعنی معیار ښه هم پیداوار هم ښه وي بیا به زه عرض وکړم محکمې زراعت بنیادی طور چې کوم دی نو دا نه کوي چې ګنې ټولو خلکو له کار وکړي موږ کوو ډیمانسټریشن
یو لږه سیمه واخلې هغې کې خپل کار وکړي او د هغې د وجې نه بیا هغه خلکو ته ښایي چې داسې کولی شي
هغه خلکو ته موږ ښایو او هغې کې موږ هغه ځمکه د زمینداري هغه انپوټس ورلمون ورکو هغه تخم شو وسره کوم نور انپوټس کوم کیږي شي امون ورل ورکو او هغه په دې طریقه مونږ هغه یو زمیدار په دې کې یو اساس دی هغه نه ګیر چې اپیر چې هغه سره کوم زمیدار نو هغه مغه ته ګوري زمیدار خو به هغه سره په خپل کې حکومت خو بدانه پیږي نه زمیدار خلکو
ته فسیر رحمان صاحب د منځنۍ کور می خبره وشوه دغلته کې د غوزانو تر څنګ دغلته کې د چایو تاسو یو انتظام برابر کړی چې د چایو فصل وکړو بیا د زیتونو د فصل یو خبره شوه نو آیا دغه نور فصلونه هم تاسو کوي
په چایو باندې محکمې پیسې ولګولې چې دا موږ په هغه ځمکو کې وکړو چې کوم ځمکو کې هیڅ یو خبره ده په سینس کې هغه د ځمکې اساسیت او تیزابیت معلوموي زموږ زیات تر ځمکې اساسي دي او چه کیږي په تیزابي ځمکو کې چې هغې پیچ د ست نه کم وي نو په فاټه کې ځای په ځای خو پارضي طور خو به داسې وکړی شو چې به موږ کوشش وکړو نو پیچ به مصنوعي طریقې سره موږ کام کوو او هغه پیچ به بیا اوچت شو اساسیت ته به لاړو نو اوس وخت کې په چیو باندې موږ په فاټه کې کار نه کوو ځکه چې دا په لانګ رن کې یعنې په ډېر وخت لپاره دا ناکام طریقه ده زمونږ د ځمکو اساسیت چې کوم دی نو دا تیزابي دي او سر زمونږ ځمکو پیچ چې کوم دی نو دا اساسي دي یعنې د ست نه زیات دی د ست نه د 8.5 زمونږ عام پیچ دی د ټولو ځمکو کرکېرې سایل ورته موږ وایو او د چیو ضرورت چې کوم دی نو هغه
نو ستاسو مراد دا دی فصیح الرحمان صاحب ستاسو مراد دا دی چې په منځنۍ کورمو کې کومه د چایو یو درې څلور کاله مخکې یو تجربه شوې وه هغه ناکامه شوه
هغه ناکامه شوه ځکه چې دا په یو ټرایل بیسس باندې شوې وه دا په سوات کې هم شوې وه دا په هزاره کې هم شوې وه نو هزاره کې خو کامیابه ده ځکه چې هغه ځای کې بارانونه ډېر کېږي او دغه چې کوم دغه وینو کې دا پیچ ملاویږي تیزابي ځمکې ملاویږي دلته نه ملاویږي دویم نمبر خبره تا د آلیو کوله ٹھیک شو نو په آلیو باندې موږ په کور ایجنسۍ کې هم آلیو ډېر دي په اورکزۍ ایجنسۍ کې هم آلیو ډېر دي په باجوړ کې هم آلیو ډېر دي داسې په اره په نار کې خو نشم ویلی خو په سود کې هم چې کوم دی آلیو ډېر دي په نار کې هم آلیو ځنګلات شته خو دا ټول ځنګلون دا ټول ځنګلونو کې چې کوم قسم دی نو هغې نه تیل ډېر نه وځي موږ هغې کې کوشش دا وکړو د سوکالو راسې موږ هغې کې کوشش کوو چې موږ دغه ځنګلي بوټي ونې چې کوم د زیتون دي چې په دې کې موږ شاختراشي وکړو او په دې کې موږ قلمونه ولګو د هغه قسمونو چې هغه ښه پیداوار ورکوي هغه کامیاب
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطنا
گلالی گلالی گل گل سوانا او بینو لمبے دل ستا گل غٹے تن کی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا آپ دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا آپ دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبار دو کشل ددر دو مینے دو وفارن گنا توی پبار دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جن خلا جوڑو ستاپ کسا کسا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجو تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجو تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساتھ وجو دور نا آپ دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا آپ دشمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا